آب بدیل بده که ایره مزدود کنه.
بسیار تشکر خانم ایدریسه.
خانم آباد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سحر لس بجې سویت آسیا آزادی رادیو ته غواړیستې و بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو واوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وینن به دا څرګندوي چې د جمهوري ریاست د تیرو ټاکنو ابتدایي پایلې کله اعلان کړي. پیل خبرونه کېږي. په کندهار کې تر دیشو زیات وسلوال په هوایي حمله کې وژل سوي. په داسل کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابو بکر البغدادي پر موقعیت د امریکا د پوځ لخوا د حملو راپورونه ورکول سوي. د امریکا ولسمشر نن په سپینې ماڼۍ کې مهمه وینا کوي. غربي رسنیو راپور ورکړی چې د عراق صدر اعظم د دغه هېواد د تروریزم ضد خدماتو پیاوړي ځواک ته سپارښتنه کړې چې د حکومت ضد مظاهرو په ختمولو کې همکاري وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن خلکو ته دا وایي چې کله به د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي نتیجې اعلانوي. د ولسمشري انتخابات د میزان پر شپږمه وسول. د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس ابتدایي نتیجې باید د میزان پر اووه ویشتمه اعلان سوي وای. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي ازادي راډیو ته ویلي چې د بایومیټریک رایو د تصفیې د راپور پر اساس د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره کیږي. تفصیل وروسته. په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې درې دیرش وسلوال وژل سوي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه عملیات د کندهار په معروف او شولیکوټ ولسوالیو کې سوي دي. په شولیکوټ ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو لالوته کې د وسلوالو طالبانو یو موټر پر راکټ ویشتی او نه ویشت تنه وسلوالې وژلې دي. د بارکزي په خبره څلور نور وسلوال په معروف ولسوالۍ کې وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر لمخې تیر شپه نه وخته د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د غزمې پر موټر د سړک غاړې بم په چاودنې کې یو امریکایي سرتیری ټپي شوی دی. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو مطبوعاتي دفتر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د ډنډ ولسوالۍ په سزګز سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د غزمې پر مهال سوې ده. د سرچینې په وینا یو امریکایي سرتیری چې په پیښه کې ټپي سوی د کندهار د هوایي ډګر نظامي روغتون ته انتقال سوی دی. د کندهار په هوایي ډګر کې میشت بهرني ځواکونه تل د هوایي ډګر د امنیت لپاره په سیمه کې غزمې کوي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د مشر ابو بکر البغدادي پر موقعیت د امریکا د پوځ لخوا د حملو راپورونه ورکول سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپینې ماڼۍ کې مهمه وینا کوي. د سپینې ماڼۍ ویان هوګن ګیدلی وویل دغه وینا به پر ځایي وخت د سهار پر نهو بجو چې په افغانستان کې د مازدیګر پنځه نیمې بجې کېږي پیل سي. ګیدلی پرون ناوخته د دغه اعلان پر مهال په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. خود سپینې ماڼۍ د ویان تر اعلان مخکې ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې یوه لویه پیښه سوې ده. د سی این این تلویزیوني شبکې، نیوزویک مجلې او رویټرز اژانس په ګډون ګڼو خبري رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا پوځ د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابو بکر البغدادي پر مشکوک پټنځای حمله کړې ده. نیوزویک د امریکا د پوځ د یوه چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی چې البغدادي په دې حمله کې وژل سوی دی. پخوا هم د البغدادي د وژل کېدو خبرونه ورکول سوي وو خو دقیق نو ختلي. غربي رسنیو راپور ورکړی چې د عراق صدر اعظم د دغه هېواد د تروریزم ضد خدماتو پیاوړي ځواک ته سپارښتنه کړې چې د حکومت ضد مظاهرو په ختمولو کې همکاري وکړي. په عراق کې د تیرو څو اونیو مظاهرو دغه هېواد ته ټکان ورکړی دی. صدر اعظم عادل عبدالمهدي پرون د تروریزم ضد خدماتو ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د پلازمینې بغداد او جنوبي شهر ناصریه لارو کوڅو ته تیتو پراک سي. امنیتي سرچینو رویټرز اژانس ته ویلي دغو ځواکونو ته ویل سوي چې د مظاهرو د پای ته رسولو لپاره دې ټول ضروري اقدامات وکړي. رویټرز اژانس راپور ورکړی چې د تروریزم ضد خدماتو پوځیانو نیمه شپه د بغداد د تحریر مرکزی میدان په شاوخوا کې پوستې ایجاد کړي او له سیمې د مظاهراتو په ایستلو پیل کړی دی. تر دې مخکې د عراق عادي امنیتي ځواکونه په دې نو بریالي سوي چې د وشکې بهونکې ګاز له کارونې سره سره دغه میدان له مظاهراتو تش کړي. د عراق د بشري حقونو کمیسیون پرون ویل چې له پنځشنبه د مظاهرچانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په شخړه کې لښت لږه وش په تکسان وجل سوي او په سلګونو نور ټپیان سوي دي. او د هسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې پولیسو له هغو مظاهرچانو سره شخړه وکړه چې د کاتالونیا د خپلواکۍ غوښتنه لري. تر دې مخکې د بیلتون غوښتونکو د رهبرانو لپاره د بند پر مودې د اعتراض په خاطر مظاهرې سوي وې. دغو رهبرانو ته د بند سزا د 2018 د کال په ناکراریو کې د هغوی د رول له کبله ټاکل سوې ده. پرونۍ مظاهرې هغه چوپتیا ختمه کړله چې تر شپږ ورځنۍ مظاهرې وروسته راغلې وه. د وروستۍ مظاهرې د اکتوبر پر 14 وروسته له هغې پیل سوه چې د اسپانیا سترې محکمې د کاتالونیا 12 رهبران په فتنه او نورو جرمونو مجرم اعلان کړل. د کاتالونیا په مرکز کې په سلګونو مظاهره چانو چې اکثریت یې ځوانان وو د پولیسو دفترونه کلابند کړي وو. دوی پر پولیسو رنګه پلاستیکي توپونه گزار کړل، خو وروسته یې پولیس په ډبرو او بوتلونو ویشتل. له دې سره ملي پولیس او د کاتالونیا د محلي پولیسو ځواک مجبوره سول چې له کوتکونو او مصنوعي مرمیو څخه کار واخلي. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 16 دقیقې سوې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن خلکو ته دا وایي چې څه وخت کولی سي د جمهوري ریاست د تیرو ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د ولسمشري انتخابات د تلیا میزان پر 16 وسول. د انتخاباتو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان پر 18 اعلان سوي وای. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اکتوبر په 18 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د بایومتریک معلوماتو د ثبت د ټولو ماشینونو معلومات د معلوماتو په مرکزي سیستم کې ثبت شوي دي. تر هغه وروسته د درملوک په نوم جرمني کمپنۍ ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون قرارداد ورسره کړی سپارښتنه وسوه چې بایومتریک شوي رایې تصفیه کړي. درملوک شرکت ته درې ورځې وخت ورکړ شوی و چې دا پروسه بشپړه کړي. د شرکت ته ورکړ شوی مهلت پرون ماښام پای ته ورسید. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی بیگا ازادي راډیو ته وویل چې د بایومټریک رایو د تصفیه د رپورټ پر اساس د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره کیږي.
شما در جریان هستین؟ روز گذشته
تاسو خبر یاست چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي اورنګزیب ژمنه وکړه چې نن به د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره شي. موږ به د عملیاتي ټیم د څیړنو له مخې نن د افغانستان خلکو ته اعلان وکړو چې څه وخت د ټاکنو ابتدایي پایلې څرګندولای شو. د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو سازمان او د افغانستان جمهور رئیس مقررن د ټاکنو پر کمیسیونونو ټینګار کوي چې د دې پروسې شفافیت په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې د جمعې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ازادي راډیو له خبریال سره په ځانګړي مرکه کې پر همدې ټکي ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان د انتخاباتو شفافیت د افغانستان د خلکو لپاره ډیر مهم دی. دی وایي دا حیاتي اهمیت لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل کار ښه وکړي، رای سمې حساب کړي او یوازې سمې رای حساب کړي. افغانان په بشپړ ډول پر هغوی اتکا لري چې خپل کار ښه وکړي څو افغانان پر ټاکنیز بهیر اعتماد پیدا کړي. د افغانستان د جمهور ریاست پر ټاکنو د پنځشنبه او جمعې په ورځو په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبرې وشوې. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په بروکسل کې خبريالان ته وویل په انتخاباتو کې ټولې خواوې باید قرار وي، لزغمه کار واخلي او د افغانستان د انتخاباتي ادارو د کار پایلو ته صبر وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي په چین کې بین الافغاني خبرې چې ټاکل شوي و راتلونکي دوشنبه پیل شي د مسکو د غونډې د ګډونوالو په غوښتنه تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. سر مقاله لیکونکي د ځنډېدو د لامل په اړه بې خبري ښودلې، خو لیکلي هغه افغانان چې سوله غواړي له 95% زیات دي او 5% بیا معاملهګر، شریر، جګړه مار خو د ولس پر برخلیک مسلط دي. وړاندې په سر مقاله کې پوښتنه مطرح شوې چې نو ولې د دې هیواد په 95% خلکو د 5% خلکو اراده حاکمه ده او ولې د سولې هر حرکت پروژې بڼه لري. ویسا د پوښتنې لنډ ځواب دا ورکړی چې په افغان ولس تپلې جګړه د نړۍ او د سیمې د استخباراتو جګړه ده. دا د هغوی جګړه ده چې زموږ همدغه 5% معاملهګر پکې د ګمارل شویو اجیرانو رول لري. ورسپانه لیکي په جګړه اصول کې د دوی رول یوازې هم دومره دی چې لا اجندا سره سم ګام واخلي. دوی نه د جګړې په دوام کې رول لري او نه د سولې پر وسلو کې. د سرمقاله لیکونکو په خبره په بل معنا دوی د دې بدمرغۍ لوی شریکان نه دي، بلکې یوازې اجیر کریکټر لري. هشت سوبر اسپانی په خپل سر مقاله کې لیکلي کده انتخاباتو ستونزه هواره نشي، شک نشته چې راتلونکي حکومت په لهیت سرخوږی پرته طالبانو سره د خبرو لپاره یو مرکچی پلاوی وټاکی. خو سر مقاله لیکونکو لیکي حکومت او سیاسي اړخونه باید دا موضوع اصل وټاکی چې طالبانو سره په خبرو کې د انتخاباتو په شان سیاسي سیالیو او ځانځانۍ ته اړتیا نشته. په سر مقاله کې وړاندې راغلي طالبانو سره خبرې د افغانستان د جمهوریت په ټولو خلکو او ټولو سیاسي اړخونو پورې اړه لري، او ټولې سیاسي او انتخاباتي حوزې چې د جمهوریت تر چتر لاندې دي باید طالبانو سره د خبرو په برخه کې واحد لیدلوری او دریس ولري. ورسپانه لیکي دا سمه ده چې حکومت باید طالبانو سره په خبرو کې مرکزی رول ولري، خو ټینګار کوي چې د حکومت مشران باید په دې برخه کې د ټولو سیاسي او فکری کړیو نظرونه په پام کې ونیسي. اصلاح ورسپانه بیا په خپل سر مقاله کې د افغان سولې پر تړاو لیکلي چې په دې ورځو کې په کور دننه او بهر یو ځل بیا د سولې خبرې تودي شوي، خو په سر مقاله کې ټینګار شوی هغه څه چې له دغه بهیر سره مرسته کولای شي او بری ته رسولای شي په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواو لخوا اور بند دی. سر مقاله لیکونکي لیکلي د جګړې دوام او وینه تویدنه د دې لامل کیږي چې د سولې خبرې بې نتیجې او بې ګټې پای ته ورسیږي.
پراخ کې پرون هم د اعتراض کوونکو د وجل کېدو خبر ورکول سوی دی. پر دې مسلې ځینو ادارو انتقادونه کړي دي. فرشته جلالزی او پر یړه نور تفصیل.
په بغداد کې پرون اعتراض کوونکي د شهر پر تحریر څلور لارې راغونډ سیول. په عراق کې د بشري حقوقو د کمیسون مشر علي بیاتی ویلي چې په دې سیمه کې درې مظاهره چان وویشتل سول. د عراق په جنوب کې و حکومتي چارواکي ویل چې د جمعې په ورځ اعتراض کوونکو د یو قدرتمن ملیشه پر دفتر حمله وکړه او اور یې ورواچاو چې په هغه اور کې هم دولس مظاهره چان وسوځیدل او مړه سول. د عراق په مختلفو شهرونو کې له تیرې تقریبا وې میاشتې راهیسې خلک د بیکاری، اداري فساد، د نرخونو د لوړوالي او د حکومت د بې پروايي پر ضد مظاهره کوي. د عراق جمهور رئیس برهام سالی د اکتوبر په ومه په خپل هیواد کې روانو اعتراضونو پړه په وینا کې منلې و چې ستونزې ډېرې دي.
نعم ان الاقتصاد العراقي تعرض حقيقه للاستهداف.
دایو اید عراق د اقتصاد ملاد تروریزم او امنیت تربوج لاندی ما تسوا. د داعش پر ضد برای آسان نو او د دې هواد د خلکو د ژوند او مالی سرچینو په بیا تمام شو. خو اداري او مالی فساد هم د دې هواد د پرمختګ امکانات کمزوري کړل.
الفساد المالي والاداري ارقل فرص التقدم.
عراق په 2018 میلادي کال کې اعلان وکړ چې د داعش پر ضد مبارزه بریالي شوه او د داعش افراطي ډلې ته ماته ورکړه. خو د رواني میاشتې په پیل کې د عراق په لویو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې پیل شوې. د عراق حکومت مکررن د مظاهره چانو د ځپلو هڅې کوي. د اکتوبر د میاشتې له پیل راهیسې تر 200 زیات مظاهره چان په دې تشدد کې وژل سوی دي. د جمعې په ورځ د عراق حکومت له زوره کار واخیست او مظاهره په خونړیو نشته بدله سوه. د عراق پوځ منلی چې د مظاهره چانو پر ضد له زوره کار اخیستل شوی دی. د عراق پوځ ویلي چې له هغو منصبدارانو به چې د مظاهره چانو پر ضد له زوره د کار اخیستلو امر کړی تحقیق وشي او عدالت ته براکش سي. په عراق کې د حکومت پر ضد روان اعتراض د هغه هیواد صدر اعظم عادل عبدالمهدی ته ستره ستونزه بلل کیږي. په عراق کې د عادل عبدالمهدی حکومت اوس یو کلن شو.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خبريږي چې تمنا واحدی او نوریا جبرخیل یې مختوړي.
سندرو میلمانه